استرالیا یو ښکلی هیواد دی. د استرالیا په اړه زیات جالب معلومات شته چې زموږ د پروګرام د دغې برخې د پلان پر اساس باید تاسو ته په هر اونۍ کې د استرالیا په اړه، د استرالیا د یوه ځای په اړه، د استرالیا په اړه کومه جالبه خبره کوي او یا کومه بله ځانګړتیا وي، نو په هره خپرونه کې د یوې موضوع په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. استرالیا یو زیات شمیر جزیرې لري یا ټاپوګانې لري چې دغه هیواد پورې تړاو لري. د نن ورځې په خپرونه کې مو تاسو ته د داسې یوې ټاپو په اړه معلومات راغونډ کړي دي چې د ملګرو ملتونو یا د یونسکو د طبیعي میراثونو په لست کې ځای لري. نوموړې ټاپو د فراسر په نامه یادیږي چې د استرالیا د کوینزلینډ ایالت د جنوبي ساحل خواته موقعیت لري. نوموړی جزیره کابو 200 کیلومتره د برزبن له ښار څخه لري پرته ده. د نوموړی جزیرې طول د 160 کیلومترو په شاوخوا کې او عرض یې د 40 کیلومترو په شاوخوا کې دی. په 1992 کال کې دغه ټاپو د یونسکو د طبیعي میراث په لست کې شامل شوه. د یونسکو د نړیوال طبیعي میراث په لست کې د یو شمیر سیمو لکه غرونو، دښتو، ټاپوګانو، ښارونو او ودانیو نومونه شاملیږي چې د ملګرو ملتونو د تعلیمي، علمي او کلتوري ادارې یا یونسکو لخوا په دغه لست کې د ځایونو نومونه شاملیږي چې د استرالیا د دغه جزیرې یا فراسر آیلند نوم هم پکې شامل شوی دی. د فراسر آیلند د نړۍ تر ټولو لویا له شګو څخه جوړه شوې ټاپو هم په نړۍ کې پیژندل شوې ده، البته په دې معنا چې دغه جزیره تر ټولو ډیره له شګو څخه جوړه شوې ده او په نړۍ کې لومړی مقام لري. دغه جزیره د کوینزلینډ ایالت تر ټولو لویا جزیره هم ده او د استرالیا د ټاپوګانو ترمنځ بیا د شپږمه لویه ټاپو پیژندل شوې ده. بومي استرالیانو له 15,000 کلونو څخه په دغه ټاپو کې استوګنه درلوده. په 1900 میلادي کال کې کپتان جیمز کوک چې د استرالیا کشف کوونکی دی هغه نوموړي جزیرې ته سفر وکړ. بومیانو په دغه ټاپو باندې د کې ګاری نوم ایښی و چې د دغه نوم معنا د جنت په معنا وه، خو هغه نوم چې سپین پوسته مهاجرو بیا په دغې ټاپو باندې کېښوده هغه د ګریټ سینډي آیلند په نامه وه. البته مهاجرو په ابتدا کې دغه نوم پرېښی و. د دغه جزیرې اوسنی نوم د فراسر آیلند په نامه دی چې د یوې غرق شوې بیړۍ د ژغورل شوی الیزا فراسر له نامه څخه اخیستل شوی دی. جیمز فراسر او الیزا فراسر په یوې کښتۍ کې یا بیړۍ کې له د بیړۍ له کارکوونکو سره سفر کاوه چې د دوی بیړۍ غرقه شوه او دوی دوه د ژغورنې بیړیو ته انتقال شول چې دوی بیا یوې ټاپو ته ورسېدل چې د ګریټ سینډ آیلند په نامه وه چې همدغه ټاپو ده. ژغورل شوو کسانو تر رسیدلو وروسته د ناروغیو، لوږې او یا هم جګړې له امله له اصلي اوسیدونکو سره خپل ژوند له لاسه ورکړ. کپتان فراسر هم مړ شو او یوازې یو کس وژغورل شو چې هغه د کپتان فراسر میرمن وه، الیزا فراسر، چې د سیمه ییزو اوسیدونکو ترمنځ هغه پاتې شوه. هغې شپږ اونۍ وروسته له پیښې څخه نجات پیدا کړ او بیا انګلستان ته لاړه، خو نوموړی ټاپو بیا د دې په نامه ونومول شوه. نوموړې جزیرې ته هر کال یو زیات شمیر خلک د سیاحت لپاره ورځي تر څو له دغې جزیرې څخه لیدنه وکړي. هر کال تقریبا د 350 او 500,000 ترمنځ سیلانیان ورځي او له دغې جزیرې څخه لیدنه کوي. دغه ټاپو ته د لویو بیړیو په واسطه خلک انتقال کیږي، خو خلک له ځان سره د فور ویل ډرایو موټرو ته ضرورت لري او موټر چې دی کله چې دغه جزیرې ته خلک انتقالوي هغه جواز ته ضرورت لري. یو شمیر موټر کرایي موټر چې فور ویل ډرایو ضرورت دی، هغه هم د کرایي لپاره پیدا کیږي چې خلک کولی شي له هغو څخه د خپل سیل په وخت کې استفاده وکړي. د دې تر څنګ بسونه هم جزیرې ته د سیلانیانو لپاره فعالیت کوي. په یاد ټاپو کې د خیمې وهلو لپاره هم ځایونه شته ترڅو خلک د سیل لپاره کله چې هلته ځي نو له خیمو څخه هم استفاده وکړي، او که چېرته غواړي په هغو کې واوسیږي نو د هغو لپاره هم ځای شته. د فراسر ټاپو له سلو څخه زیاتې د خوږو اوبو چشمې لري چې له تزمانیا څخه وروسته په استرالیا کې د پاکو خوږو اوبو ډېرې چشمې چې دي هغه په فراسر جزیرې کې دي. دغه ټاپو د مهمه پرندو سیمه هم شمیرل کیږي، یعنی زیات شمیر ډولونه د پرندو په دغه جزیرې کې شتون لري. تر 350 ډېر ډولونه د پرندو په دغه جزیرې کې ژوند کوي او پیدا کیږي. په یادې ټاپو کې کومې تپې چې شتون لري، البته یو شمیر تپې په دغې جزیرې کې شتون لري چې د شمال او باد د شتون له امله رامنځته شوي دي. کله چې باد کیږي نو دغه شګې وړي او یوه تپه ترېنه جوړوي چې یو زیات شمیر تپې په دغه جزیرې کې په دغه شکل سره شتون لري. د فراسر ټاپو شرقي ساحل چې دی هغه د 160 کیلومترو په طول سره ساحل لري چې له دې څخه د الوتکو او غیر رسمي سړک په حیث هم په یو برخه کې استفاده کیږي چې الوتکې هم له هغه ځای څخه پرواز کوي او د موټرو د استفادې لپاره هم کارول کیږي. په یاد ټاپو کې هوا تر 15 درجو د سانتي ګریډ پورې لوړه رسیږي او ټیټه یې تر 15 درجو د سانتي ګریډ پورې رسیږي. باران چې کله کیږي شدید باران یې، هغه هم په اوړي او د منی په شروع کې. په 1921 کال کې شمالي نیمه حصه د جزیرې په هیست ملی پارک و پیژندل شوه. اوس تقریبا ټوله د فراسر ټاپو د شګو په لوی ملی پارک کې شامل ده چې د کوینزلند ادارې له خوا اداره کیږي. د فراسر ټاپو نفوس په 2011 کال کې 104 نوي کسانو ته رسیده. د دغه ټاپو اوسیدونکي کم دي، خو ډیری سیلانیان دغه ټاپو ته ورځي ترڅو له دغه جزیرې څخه لیدنه وکړي. د فراسر په ټاپو کې د استوګنې لپاره ځایونه شته، هوټل او رستورانتونه د اوسیدنې او خوړو خدمتونه وړاندې کوي. په یاد ټاپو کې د کافی دوکانونه، د تیلو اچولو ځایونه او نور خدمتونه هم شته چې وړاندې کیږي. د دغه جزیرې د ښکلا په اړه یو څه ستونزمنه ده ترڅو په 2 دقیقو او 2 کرښو کې معلومات وړاندې شي، لکه څرنګه چې استرالیا په زرهاو جزیرې لري او هر جزیره خپله ښکلا لري. خو ما د نن ورځې په خپرونه کې د داسې جزیرې په اړه تاسو معلومات وړاندې کړل چې دا د یونسکو د طبیعي میراث په لیست کې شامله ده او د نړۍ تر ټولو لوی له شګو څخه جوړه شوې ټاپو، یعنی د فراسر ټاپو په اړه مې تاسو معلومات وړاندې کړل. په راتلونکو خپرونو کې غواړم ترڅو تاسو ته د استرالیا د ټولو ټاپوګانو په اړه، البته چې په زرهاو ټاپوګانې دي او شمیرې له 2000 څخه ډېرې دي، نو د دغو ټاپوګانو د شمیرو په اړه او دغو څخه چې کوم عواید استرالیا لري او کومې ډېر نوم لري ډېر سیلانیان ورځي، نو په راتلونکو خپرونو کې غواړم ترڅو د استرالیا د نورو جزیرو په اړه او په مجموع کې کومې جزیرې چې دي د هغو په اړه هم معلومات تاسو ته وړاندې کړم. په دې هیله چې د نن ورځې دغه معلومات ستاسو د پام وړ ګرځېدلی اوسي. تر بیا ښه وخت ولرئ.